مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث خبرېږي. نن په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بحث وکړي، او د 25 دقیقې پروګرام کې چې کوربنه به فرشته صحاک وي هم پر همدې موضوع بحثونه لرو. لومړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان ځینې لوی لارې د درنو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان تایید کړی چې له پرون ماښامه د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. هغه لیکلی دي چې د لیدو د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په مقصد دا لاره د ټولو مسافروونکو او بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې. بلخوا د راپورونو له مخې د دایکندي او بامیانو لویه لاره په قوناق کوتل کې د واورې په سبب تړل شوې ده. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې او لیک د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. ښاغلي مکال بېګا له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیک د بهیر تر دریو میاشتو ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډیدلې ده. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په دروغ وهل. د طالبانو سترې محکمې نن وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایه محکمې له پرېکړې سره سم دوه کسان د قتل او لواتت او یو بل لواده بهر اړیکو په تور په دروغ وهل شوي. په بیان کې راغلي چې له دې کسانو څخه یو په یو کال بند او 9 درو، بل په 13 میاشتې بند او 1.5 درو، او دریم کس په 6 میاشتې بند او 9 درو محکوم شوی. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې هم دوه نارینه د زنا په تور هر یو 9 درې وهل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی ده چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړي دي، او ویلي دي دای باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلي ترامپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل، او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لورې مخکې وي که وروسته. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت په خیر. زه فرشته صحاکمه، تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبرې او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1.5 مخبور شو، راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي، او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته. چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یې داعش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اورېدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته ښه راغلاست. ویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب کتا سوراته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان ستان کې را
رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخي کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړی د دایش ډلې په غاړه اخیستل دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوي د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته چیزی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو دک شک نسته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبطې ډلې حضور درلودلې ده او حضور لري، اما په مختلف کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې. په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رارسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي او ته رسیدلي دي. نو دا ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري. دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم له دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، د سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر مینځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مسايده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاګوري. ګوره د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپل طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپل ځانز یو بل سره دښمنی لري، یو بل تروري وجنی او د بلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخبارات سره ده، د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بيدونه کې دوی هم پرې اچي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوي چې داعش شته، داعش فعال ده او د داعش د فعالیتو د پارم خپل طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش لپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویدو لپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلې ده او داعش نشته، دا یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، دوی اصلي بنیانګر زار هغه القاعده یا د دوی پلان جوړون کې اداره عمل هغه القاعده ده. د القاعده نو موست دوی نه اخلي، په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه، القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړولو غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب و جذب دپاره دوی کار کړی ده. ښکاره معلومی او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده، د دې قمندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او ښکاره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفې دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت ښکاره معلومیږي چې ډېر اوچت لوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد ستانکزی، تاسو ته راځو که دا راته ووایئ، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایئ، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کېږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، او بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افاتو پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی، نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمې منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګورې، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجندا که داخلوی اگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایه پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای بنا کپده که هیچ شک نسته چه دلکه تروریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران بلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزره و مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل ربرسی رکی، خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او یورست پا سوریه که ځپل کېږي، دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپل تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ ورته وځپل او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ په داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلفې منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وظیفه کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف در رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جمله نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه لدې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ځای وي چې دوی په کفالیت خپل زیات کی. دغه ټکی تکرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په ساته نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسراړي کې ټینګ کې. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلواله ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کې او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلواله ډلو لکه داعش غوندي خطر به څومره زیات وي؟
دا سوال هم د مانا ده.
بلکستان ځای صاحب دا سوال تاسو نه.
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسی نظامی پیچل پدیده ده چه ده ارتباط دوگونه برخوردونه که په سیاست که ده اوز پنریوال مناسبات که کلا کلا متاسفانه زین هوادونه حتی زین دولتونه، زین مشروع دولتونه، زین لوی دولتونه ده تروریستی گروپونه نه په استفاده سره غواړي خپل اهداف ته ورسیږي یا حد اقل خپل دښمنان په مناسب نړیوال مناسبات کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر عمده ټکی دا ده عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پېژندل شوی نو دوی به وکړی شي بېله نړیوال همکارۍ دغه پدیدې سره وجنګېږي؟ په هېڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروسه پورې هم یو د دلیل د نه پېژندلو د طالبانو همدا ده چې لا تروسه هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بنان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نور عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړئ، تاسو بین المللي موازینو ته درناوی وکړئ تر څو د رسمیت پېژندلو مسله حل شي. خو طالبان د هر ورځې په تېرېدو سره دغې ټکې نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت د نه پېژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړو چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري. لغلې جملې نه ویل کېږي چې له القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې په رسمیت نه پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات څیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبانو حکومت له توانه جګې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه چې ستانکزی صاحب هم اشاره وکړله د داعش ځپل به طالبانو دپاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان دپاره یا منطقه یا دنیا دپاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور تروریستي ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کار اوله ده. که دقت وکړو کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې ډیر نیم کال مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله او ډېره دوستي و. په لوی سیژونه د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش د جوړولو دپاره، لویولو دپاره او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو، د خیل رحمان حقاني وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وه او پرې واچوله په داعش باندې او نور همداسې سي هر کار چې کیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت ای چې دا داعش کړی د ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دا هم ډیره مشکله ده چې مونږ وای چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او استخبارات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخکې وای چې القاعده ډیره لویه یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده دپاره نه جوړوي ولې د طالب دپاره نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی دپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاسپوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لویدو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کې غیر مستقیم ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی وکه په سوریا او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناسې دوی جوړه نه کړه دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفې ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي او طالبان که دای وایي چې مونږ داعش ځپلې ده او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه در نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه یې واخیستله داعش ډېر لویه کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آمده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو د دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده د دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې
مننه شیرزای صاحب ستانکزای صاحب خبرونه وخت کم پاتې د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نورو وسلوالو ډلو د ځپلو دپاره په دې چې سیمه نارامه نه شي آیا د دوی د ځپلو دپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او که نه دغه جګړه به تنه خپله طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکان
ګوری دوا مسئلې باید پام کول په دوه اړخیز ډول دا اوس هم داسې هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له هغې جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا لوی منشي څو مرسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان اوس سره لري حتی عربی د عربی هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاری د اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تاز خبره په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي په لنډ زمانه کې زه ډېر ته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي نه د یو قطعنامې د صادرولو په عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغس دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تاسو پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده له تاسو پورې ډېر اعتماد ورباندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډیره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اوریده زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانکزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي راډیو نه د ډیره زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
په شغل د اقتصاد د سیاست اجتماع کله حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو